د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د دې او ساته خبرونې مطالب د ملي امنیت د سلاکار سرګندونه چې وایي تاجکستان ته اوختي سرتیری بیرته په بدخشان کې پر دندو ګمارل شوې دي.
د دغو ځواکونو تر بیسا وطنې راستنه شوي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
روان جنگي وضعیت کې د تبلیغاتو پر اهمیت د چارواکو ټینګار.
لمنبر او محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعاتو رول ډیر پکې مهم ده.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې په فعالیتونو کې موقتی ځنډ.
د نامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې درېدلې دي.
او د چاپیریال خوندیتوب ته د روزګان د دینی عالمانو هڅونه.
پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض دی چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه سړی ځان وساتي.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د ناامنیو څپه لنډمهاله ده. او د کریمیا یوې محکمې د ازادۍ راډیو د یو خبریال د توقیف موده تمدید کړه. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کړي. ینس ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نور مسایلو خبرې کړې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر په 11 نیټه بشپړیږي، خو له دې سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزاکوال چې د پوځ له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی وو، پرون په یوه خبري کانفرنس کې د کندهار ولس ته ډاډ ورکړ.
د کندهار زړور باتور میړنی ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ویره کې مه اوسئ. هغه څه چې رامنځته شوي دي په هغوی موږ جدي کار کوو. هغه مشکلات او ستونزې چې رامنځته شوي دي هغه زود گذاره دي.
په کندهار کې د ملي اردو چارواکو منلی چې تیره یکشنبه له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته انتقال شول. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د مې د میاشتې له لومړیو راهیسې دا د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان ولکه پرې ټینګوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د با مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه.
دلته ملګري ملتونه سته، نور اسلامي هیوادونه هم سته. د غونم هیله دا ده چې وسني مشکلاتو کې دوی هم مداخله وکړي، د سالس بالخیر په صفت باندې چې موږ داسې نتیجې ته سره ورسېږو چې هغه د ټول افغان ملت په خیر وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورلاینز چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له مرکشانو سره وکتل، یو ځل بیا د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ښاغلی فضلی وایي چې د جګړو له شدت سره د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې او د با مفهومه مذاکرو لپاره هیلې مړاوې شوې دي. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون سه شنبه د برېښنا تر پراخې پرچاوي وروسته له خپلو خلکو بخښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو واټونو اعتراضونه یې وپارول. د ایران چارواکو ویلي چې د پرچاوي علت دا دی چې برېښنا ته تقاضا ډېره ده، خو د تولید ظرفیت یې کم دی او همداراز وایي ځینې کسان له غیر قانوني لارو له دوامداره برېښنا ګټه اخلي. روحاني چې د کار موده یې په ختمېدو ده پر دولتي تلویزیون په خپله وینا کې وویل، زه له خپلو ګرانو خلکو بښنه غواړم چې له ستونزو سره مخامخ شوي او په تیرو څو ورځو کې کړېدلی دي. د ایران ولسمشر له برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د اوکراینی څنګه د یو بل مخته خبریال د توقیف موده د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړه. په همدې حال کې په سلګونه کسانو پرون سه شنبه په اوکراین کې د دې خبریال د خوشی کېدو لپاره لاریون وکړ. د محکمې د پرونی حکم لمخې د ولادیسلاو یسیپین کو په نوم د خبریال با چې له مارچ میاشتې راهیسې په توقیف کې دی په سمفیروپول سیمه کې د دسمبر میاشتې تر دسمبر میاشتې پورې په توقیف کې وي. د روسیې د امنیت خدماتو فدرال ادارې د خبریال چې د روسیې او اوکراین تابعیتونه لري د اوکراین استخباراتو ته د معلوماتو د ټولولو په تور نیولای دی. او د روسي خبر دا چې د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تیر شپه ایتالیا وتوانېد چې د اسپانیا په ماتولو سره پایلو به توزی. د بیګانې مسابقې په شپږمه دقیقه کې لومړی ګول ایتالیا ووه او په اتیایمه دقیقه کې یو ګول اسپانیا او لوبه یو یو مساوي شوه، خو بل اخره په پنالټي شوټونو کې ایتالیا وتوانېد چې لوبه دوه سالور وګټي. د نیمه پایلو به دوهمه لوبه نن شپه یو لس نیمې بجې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. د دې لوبې ګټون کوي به را روانه یکشنبه د کابل په وخت د شپې په یو لس نیمو بجو له ایتالیا سره فاینل لوبه وکړي. د اروپا کپ د تیرې دورې اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسا چې د اتل والی داوی درلوده سکل ان تر کوارټر فاینل پورې هم ونه رسیدل. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. د راپورونو برخې ته ورځو او دا هم د دې خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوختیو بیرته د امنیتی ځواکونو لیکو ته ورغلی دي. حمد الله محب پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره په دندو ګمارل شوې دي. په دې وروستیو کې د جګړو له تودېدو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه پوځیان له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستنسوي دي. حمدالله محب چې پرون سه‌شنبه په کابل کې خبریالانو ته خبري کولې زیاته کړه چې دغه ستنسوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوی دی.
2300 of those forces have come back and joined
the دغه ځواکونو تر بیا ستنۍ راستنه سوي او د افغانستان ل امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ځای سوي دي. ځینې چې لول سوالي وتلی و اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغه چې تاجکستان ته پناه وړي و بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر جزئیات ورنکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سادی شریفي سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په بحثونو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرتنیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یو لوی پوځي اډه لري پرون ویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي افغانستان له تاجکستان سره 1315 اویا کیلومتر پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه پر ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتر برخه کنټرول لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي او په بدخشان ولایت کې پر دندو ګمارل شوي دي. ښاغلي محب پرون وویل د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د ځینو افراطي ډلو د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښمن دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده او په افغانستان کې هر ورځ د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو او جګړو راپورونه ورکول کېږي. پر دې ټولو موضوعاتو صالح محمد صالح په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو سره وضعیت څه ډول شي.
اول دا چې ټول امریکایان د افغانستان څخه نه وځي. پینټاګون ته خبره وکړه چې د امریکا سفارت او د دوی د متحدینو د سفارتونو د ساتلو په خاطر تر زر امریکایي پوځیان به افغانستان کې پاتې شي. خو که فرضیه داسې اوسي چې ټول امریکایان د افغانستان څخه وځي، بیا دا وضعیت باندې تاثیر کوي. وضعیت نور هم کړکېچن کېږي د څو دلیلونو پر اساس. طالبان او د دوی مشران په دې فکر کې دي چې کله دوی چې د دنیا وڅلوخت هیوادونو ته شکست ورکړ، نو د افغانستان حکومت به ونشي کولای چې دوی پر وړاندې ودرېږي. دویم دا چې د افغانستان حکومت هم یو ځواکمن او پیاوړی اردو لري، پولیس لري تر 3.5 لک پورې، او د دې تر څنګ سره 40,000 خاص قوتونه لري یا کمانډو سپیشل فورس لري. نو دوی ته هم باید په ټیټه سترګه ونه لیدل شي. د دغو دواړو طرفونو ترمنځ زور آزمایی په افغانستان کې دا به متاسفانه چې د افغانستان وضعیت نور هم خراب کړي. دریمه مسله دا ده چې طالبانو سره د ځینې سیمې هیوادونو د ځینو یې د هغوی استخباراتیک او د هغوی منظم پوځ او پوځي حمایت دا به هم وضعیت په افغانستان کې کړکېچن کړي. اما په ټوله کې په دې زه مطمئنیم چې امریکایان د افغانستان څخه نه وځي.
نو که بیا هم طرحه او پلان دا وي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او لږ شمیر یې د ډیپلوماتیکو مرکزونو یا هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره پاتې سي او وضعیت هم ورځ تر بلې کړکېچن سي، په دې منځ کې مسؤلیت زیات چاته اوړي؟
امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او د دوی ټولو متحدینو د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابره کړه، اما د دې سولې د زمینې څخه طالبان استفاده ونه کړه. طالبان حاضر نه شول چې د سولې خبرې مخته بوسي. د افغانستان هیئت په قطر کې ناست دی، اما طالبان ورسره نه ګوري. که هر حالت منفی حالت افغانستان کې سي، مسؤلیت طبعا چې طالبانو په غاړه ده. د دې 15,000 عسکر خوش شول. د دوی نور کوم شرایط چې دوی د سولې د پروسې لپاره وو هغه وشول. عسکر امریکایي عسکر د افغانستان څخه تعداد ډېر زیات کم شو. په افغانستان کې ډېر عسکر د امریکایانو ووتل. د دوی د متحدینو عسکر هم د افغانستان څخه ووتل، ډېر کم شمېر پاتې دي. نو هغه ستونزې چې د طالبانو لرلې هغه مرفوع شوې. هېڅ دلیل د دې لپاره نشته چې طالبان د سولې خبرې نوره مخته پور نه ځي، واقعي د سولې خبرې. اما که دغه بانه وي، نو بیا افغانستان کې هر حالت ارزښي، نو دا مسؤلیت به د طالبانو په غاړه وي.
هغه هیواد یا سازمان چې پر طالبانو کنټرول لري څنګه هڅول کېدای سي چې رامخ کې سي او د منځګړي رول ادا کړي؟
په نړیوالو اړیکو کې یوه تیوري ده چې ریالیزم ورته وایي. هغه ریالیزم کې هر هغه څوک چې نظامي پیاوړتیا لري د هغوی سره خبرې اترې کیدلی شي چې نتیجه ورته ورکړي او هغوی بیا قدرت کې شریک کیږي. کله چې د افغانستان د بهر د سیمې هیوادونو ترمنځ همغږي باید رامنځته شي، د افغانستان په حالاتو کې هغه زیات پاکستان ونډه لري. نو پاکستان باید په دې پروسه کې متاسفانه چې باید دخیل شي تر څو د هغوی قناه تماسل شي د یو تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې کله چې د سولې خبرې کېږي.
د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښولې. اوس د افغانستان په موضوع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حالت څومره شونې دی او څومره موثر تمامېدای سي؟
منځنۍ آسیا هیوادونه د هغوی لپاره د افغانستان ناامني په هغو باندې تاثیر لري. داعش یا نور نوي نوي ګروپونه که په افغانستان کې ایجادېږي، هغه به طبعا چې د منځنۍ آسیا هیوادونو د داخلي امنیت لپاره به ګواښ ایجاد کیږي، لکه داعش د ازبکستان اسلامي ډله یا همدا رقم نورې ډلې چې دي د هغو دپاره تهدید واقع کیدلی شي. د هغوی تشویش دا ده، اما هغوی زیاد تاثیر نشي لرلی کومې ډلې چې دي په افغانستان کې، نه پر حکومت زیاد تاثیر لري دغه منځني آسیا هیوادونه، نه پر طالبانو زیاد تاثیر لري. اما د منځني آسیا هیوادونه چې د مسکو سره ښې اړیکې لري او مسکو بیا تاثیر لرلی شي، طبعا هغه په طالبانو هم تاثیر لرلی شي، پر پاکستان هم یو څه تاثیر لرلی شي. د هغو اړیکو چې پاکستان سره دي او طالبان سره همکاري لري، ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک روابط طالبان سره لري، هغه کولی شي چې رول ولوبوي په دې پروسه کې شامل شي چې طالبان حاضر کړي سولې لپاره.
د ناامنیو دا څپه ولې داسې یو دم شدیده سوه چې ورسره د سولې هڅې هم ټکنۍ سوې؟
یوه خبره ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې په تیرو بخصوص 15 کلونو کې که موږ تاسې وګورو، معمولا دغه اوړي موسم د جنگ موسم ده، منفي د تیر کال چې هغه هم د امریکایانو سره د قرارداد پر اساس تاوتریخوالی طالبانو را کم کړو. نور په هر اوړي کې موسم کې جنگ سطح اوچته شوې. زه په دې یقین لرم، باور لرم چې دا موسم د جنگ چې تیر شي، یعنی راتلونکې څلور یا پنځه میاشتو کې، د سولې خبره له سره شروع کیږي او حتمی شروع کیږي. دنیاوال هم د طالبانو او د افغانستان حکومت شرطونو خسته کړو، ستړی کړو، نو اوس دنیاوال هم غواړي چې وګوري چې په میدان د جنگ کې څوک پیاوړی دی، آیا طالب پیاوړی دی که حکومت پیاوړی دی. اما څو میاشتې بعد اتمی و ضروري د سولې خبره بیرته بیا شروع کیږي، ځینې هیوادونه به مداخله وکړي، په شمول د روسیه، چین، پاکستان، قطر، امریکا او نورو متحدین. د هغوی ځکه د افغانستان جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، په شمول د ایران او پاکستان او چین او روسیې.
په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار و چې لازادی رادیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
قدر منوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته خبرو. خو اوس د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د افغانستان د عدلي وزیر وایي په روانو جنگي حالاتو کې باید حکومت او رسنۍ په یوه واحده لیکه کې ودرېږي. فضل احمد مانوي دا څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیو د ښو او قانونمندو نشراتو په نوم په مشورتي غونډه کې وکړې. په غونډه کې د حج او اوقافو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په روانو جنگي حالاتو کې له رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د خو قانونمند نشراتو په اړه لومړنۍ مشورتي ناسته په دې ناسته کې د افغانستان عدلي، حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ او د خزو وزارت لوی سرنولیو د خبريالانو د فدراسیون مشرانو ګډون کړی وو. د عدلي وزیر فضل احمد مانوي وای په روانو جنگي حالاتو کې حکومت او رسنۍ د ملي ارزښتونو او ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نو موړی وای وسته دی وخت را رسیدلی چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږي.
هر یک در هر جایی که هست، هر نقطه،
هر یو چی په هر ځای کې او په هر رول کې چې یو، دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپل هواد د ژغورنې لپاره، د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسؤلیت سر ته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت بیا په اوسنیو شرایطو کې لټولو رسنیو غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانشي. محمد قاسم حلیمی وای ممبر او رسنی کولای شي په جنگي حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې له ممبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون، مطبوعات او رسنیو، قانون او مدني ټولنو، ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعات رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت په اشاره سره وای ل اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3500 رسنی سب دي چې په دې کې 2340 ټلویزیونونه، 4400 رادیوګانی، 1409 چاپی رسنی او 119 خبری آژانسونه دی. خود افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون مشر زیا بومیا بیا وای چې افغان حکومت په خپل د اطلاع رسونی په برخه کې قانون نقض کړی.
مثل که قانون واضی و پوسکنده و صریح حکم کردن رسانه‌ای که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی، هغه رسنۍ چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وسی. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنۍ او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داسې حال کې پر رواني جنگي حالات کې د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې د رسنیو په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کروالي ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوي نیوکې زیاتې شوې. د پوځي کارپوهانو په باور له فزیکي جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنګیالیو په روحیه زیات اغیز کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. او سم قدرمن اوریدونکو، د لویدیس چاپ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
بلومبرګ پرونی د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې وایي د طالبانو له پرمختګ سره ځینې خلک له خپل سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. د بلومبرګ د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د چټک پرمختګ له کبله ځایي خلک د تیښتې په حال کې دي. په دې مقاله کې لولو چې له خپل کورو د خلکو تیښته شایي د پناه غوښتونکو د یو بل بحران برخه وي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مخ پر زیاتېدو دی. بلومبرګ د جمهوري ریاست ارګ د ویان مرستیال محمد اميري له قوله لیکلي چې د دوشنبې په ورځ ویلي طالب جګړه مارانو د خلکو کرهنیز ځمکې سوځلې او خلک یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي دي، خو طالبان نو تر دې دما په دې اړه څه نه دی ویلي. دې ډلې مخکې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه به خوندي پاتې سي. ورسته په مقاله کې راغلي چې په شمال کې د ګڼو ولسوالیو سقوط او په سرحدي سیمو کې د طالبانو پرمختګ افغان سرتیري اړ کړي چې تاجکستان ته واوړي. افغان سرتیرو او افسرانو چې له بدخشان تاجکستان ته اوښتي ازادي راډیو ته ویلي چې کدي هیواد ته نه وای اوښتي وژل کېدل. ګارډین ورسپانې له بګرام هوایی اډې څخه د امریکایي نظامیانو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې امریکایي نظامیان شل کاله وروسته پرته له دې چې د بګرام نوي افغان قومندان ته خبر ورکړي، د برق په قطع کولو سره د شپې په تیاره کې له دې ډګره ووتل. مقاله دا خبره د بګرام هوایی اډې د نوي قومندان جنرال اسد الله کوهستاني له قوله لیکلې ده، خو مقاله د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویان سوني لګیټ له قوله لیکلې چې وایي له بګرامه د نوی ځواکونو د وټلو موضوع له افغان مشرانو سره هم هنګ سبي و. امریکا د جمعې په ورځ د جولای میاشتې په 2مه نیټه اعلان وکړ چې له بګرام هوایی اډې څخه کډه ټوله کړې ده. د ګارډین په مقاله کې راغلي کله چې د بګرام اډې برق قطع سو، دا چې پاولګرو ته د یو شنه څراغ غوندې و چې ورغلل او د بګرام هوایی اډې ودانۍ چور او تالان کړې. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ درې ورځې وروسته له هغه چې امریکایي نظامیان له بګرام ووتل، افغان سرتیرو بیا هم هغه کند او کپر پاتې شونی ټولول چې چور کوونکو تر شا پرې شو.
په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله په یو شمېر ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې فعالیتونه ځنډېدلي دي. مرستندویه ټولنه چې په افغانستان کې له 6.5 زیات کارکونکو لري، هر کال تر 2 میلیونو ډیرو افغانانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي او تر 8000 زیات زده کوونکي د دوی ښوونځیو ته ځي. د سویډن کمیټې چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې په ځینو سیمو کې فعالیت ځنډېدلی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت د دې سبب شوی چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په ګڼو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مشر ډاکټر خالد فهیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د خپلو ځنډول سویو فعالیتونو د بیا پایل اراده لري.
د وروستیو نامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې هلته نامنۍ پکې زیاتې شوې دي په لنډمهاله توګه باندې د موږ فعالیتونه درېدلي دي او فعالیتونه متاثره شوي دي. خو بیا هم موږ حالاتو وضعیت ته په کتو او د حالاتو وضعیت په ارزونې سره ژمن یو چې خپل فعالیتونه بیرته شروع کړو. البته د سویډن د کمیټې ژمنتیا د افغانستان د خلکو په قبال کې ده او په تیر کې هم کچیرې کوم سیاسي تغیرات په افغانستان کې رامنځته شوي دي هغه هیڅکله د دې باعث نه دي شوي چې افغانستان لپاره د سویډن کمیټه خپل فعالیتونه وتړي.
شغلی فهیم ونه ویل چې دقیقا یې څو دفترونه تړل سوي خو زیات یې کړه چې د تخار، بدخشان، جوزجان او سمنګان په ځینو ولسوالیو کې تر امنیتي ارزونې وروسته د دوی فعالیتونه بیرته پیل سوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې فعالیت یې په ولسوالیتونو کې روان دی 6500 کارکوونکي لري. هر کال تر 2 میلیونو زیات افغانانو ته روغتیایی اسانتیاوی برابروي او تر 80000 زیات زده کوونکي د دوی لخوا برابر سو یو شوونځیو ته ځي. دغه کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري معلولو کسانو ته هم روغتیایی خدمات برابروي او لاسنیوی کوي. دغه راز په لرې پرتو سیمو کې د عادي خلکو د ژوند له پرمختګ سره مرسته کوي. تیره اونۍ د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې د روان وضعیت او د جګړو د شدت په اړه اندېښنه ښوولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند د ناامنیو په اړه د نړیوالو مرستندویو ادارو د اندېښنو په تړاو زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د ناامنیو د زیاتولو او وینې تویولو ملامتي پر وسلولو طالبانو او د دې ډلې پر ملاتړ واچوله.
مسئولیت خونریزی
د وینی تویدنی مسئولیت د طالبانو او د دوی د ملاتړو پر غاړه دی. د افغانستان ټول ملت واوري کله چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. زما مرکه مو په یاد ده چې ومی ویل طالبان او پاکستان دواړه اوس باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه وکړه. د ټولو ویجاړیو او وینی تویدنی مسئولیت د دوی په غاړه دی.
وسلولو طالبانو تیر اونۍ په یو اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو، ډیپلوماتانو، د سفارتونو او قنصلګریو کارکوونکو او خیریه مؤسسو ته د امنیتي ستونزو د نه پیښولو ژمنه کړې ده. لکه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم زیات سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلور میاشتو کې روانې جګړې د شاوخوا 1,65,000 کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خواهش لرم ز علاقدار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت زه نماینده یم. اچیا نوی کور لرم. په اچیا نوی کور کې دا سړی خولاس چې د ماښام د لري چی خوري دا خلک ودا سوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان را نجوړي و د وته چې ولي دي چې نن جوړ را کوي نو د خدای وشه ته وګورم پاک خوري چې موږ چې در به در دی خا کې په سر چې د خدای شام شیم نه لرو او دا بیغان د ازادي راځو ته لرم چې بیخي موږ ال خراب دي په سر کې صدر غشین کې پروت یو قسم نه په خدای کده خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاګ د ماشان مې په شلو کورو کې د دوه کال انجلی یا درو کال انجلی یا شذر پر باندې یالا پر باندې یو یا نه پېږه کې په پور کې راځي نو د خدای وشه ته وګوري د خدای وشه ته وګوري موږ په حق ور شي د در بدر مسلمانان خاکی په سره ولسی نظر یو داد بیا داد واس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم ترتم د لغمان ولایت د شمول فعالین تاسو زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو خبر کوم د لغمان علي شمول فعالین د ول شاول فعالین او د لنګار ول فعالین دلته ډیر نام نه دی یو ټول خلک دې ځای شوی دي د کډوال شو د کډوالو په حساب باندې تاسو خبر کوم یو هم د دې وطن داری وکي چې دغه کډوال د نیم در خلک دې بلته دی خو می نه لګي د چارګان دغه سیمټو ګوروي نه دی خو می یو کړی ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانی دی او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګن کای کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکهونه چې دغه د کډوالو حق لکه سم یو د دې اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګن نه کړی تقریبا یو نه یو نه د سفیر اغلی د شرکان هیڅ ورته مرسته نه کوي واد منډه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څو مرسته کومګن کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غاګل ازادي رادیو ورې قدر منوریدونکو د شیبه 8 بجې او 10 دقیقې دی د خبرونه په دوام کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام او ځین نور مطالب خبرو خو له مخې پام وکړی د خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کړي. کاغلی ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزا کوال چې د پوځ له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون خبریالانو ته وویل چې غواړي ولسته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د برېښنا تر پراخې پرچوي وروسته له خپلو خلکو بخنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ څانګې د یو بل مقطه خبریال د توقیف موده د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. او د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تېره شپه ایټالیا اسپانیا ته ماته ورکړه او پایلو به ته وته. د بیګانې مسابقې په شپیتمه دقیقه کې لومړی ګول ایټالیا وه او په اتیایمه دقیقه کې یو ګول اسپانیا وه، خو اسپانیا او بخی ایټالیا د پنالټي په شوټونو کې اسپانیا ته ماته ورکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یوازینی مرکز د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستو لپاره هلته راځي له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
15 کلن محمد اغل د ناری ولسوالی وسیدونکو د خپل خی په خی په روانو جنگونو کې لاسه ورکړي. هغه وس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغله، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي.
زما د پخه معلوله شوی و د بم په واسطه باندې د یو جوراب لپاره تر کابل پورې منګتلی هر چر باندې راځي، نو دغه د 3000 روپۍ منګا نشو پیدا کوله. نم د سي زلميان بچان شته دي چې منګا سره څه پیدا کی او منګا پاغه باندې کړی وکړو. نو دولت باندې دا غږ دی او د دونران نوم دا خواسته چې دغه مرکز په خو باندې ودرای.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دی مرکز ته یوازې په جنگ او پیښو کې معلول شي کسان ناراضي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد لچپ تاریخ بل ضرور کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوستي وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د پخې کګې وي تا غمنګ دل تراوړو، هغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل، کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به موږ کور ته ویوړو، هلته قالبونه به مورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه پکې تنګ شو، به بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله ښه سمې شوې دي. هغه کوګوالی چې مخکې پکې و هغه کوګوالی د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیا رغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پخوا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د یو دیرشتم اگست 2000 نه تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېره کمه اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېره کمه بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړې ده. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو له امله شاوخوا 6000 کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندهار کې د قیلون یا د میوي په نوم د چلم مینوال ډیر شوی دی. د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلان وایي د قیلون استعمال روغتیا ته زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار امنیه قومندانی بیا وایي چې په قانون کې د قیلون استعمال منع نه دی، خو که د امیر روغتیا ریاست یې د مخنیوي په مخه له دوی څخه مرسته وغواړي نو دوی به همکاری ورسره وکړي.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست او قیلون څکوي. په ورستیو لسکونه کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوي چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونو او رستورانتونو کې د قیلون د یوې سرخانې بیه له 150 افغانیو بیا تر 250 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 45 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دي چې په هرو 2 ورځو کې کافی شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان برس نه څومره 15 کال کې شپخته سوې یم. هغه چرند پای راځم چې مونږ سپوناس مې واټه کېږي او ته کې خامخا سره 15 راځم. یا نه پچې شي اسره کوم نه پچې شي اسره کې نه پچې شي چې په یو وخت نه دي سکورې به راځي هم کار به تاین داسې بار کم یې چې نو نو ځوانه پختنه نسی دا شري ایس ایس عمل نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا ترڅنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوي چلم بازار په ولایتو او مرکز کې په ګرمیدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کوم چې د قیلون څکوي عامه پوهاوی ورته او د یو ټولنې د مسول په هیڅ پر ان شاء الله موږ د داغه د ما پوهاوی کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې دا کېلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د قیلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته ورنه کړي چای او کافی هم څوک نه ورسره رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. دې ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپیو د جې د پاره څوک نه راځي کسه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شانم سره چای او د سر څو سره
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یاد میوي چلمان راټول او مات کړ. خوس د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برکزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته، خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی، د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ کیلون یا چلم څکی، نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو کچیر د سیتیامې په غوښتنه سره چې دی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کو.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ، امنیه کمانډانۍ، ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښي همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې خالي نه دي. د سرو تنفسي لارو مشکلات جوړي، ستونزې جوړي، امراض پیښي. نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي، ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوندې کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو ترڅو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سیګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
قدر منو اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادۍ او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو. هو له هغه مخکې د بالیوډ د فلمونو د مینوالو لپاره یو خوشنونکې خبر لرو چې د شیبه مترلاسه کړی. د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د اتنوی کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېری مدیرۍ سره ناروغ و پرون سهار سا ورکړې. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل.
तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या जब.
दे दिलीप कुमार असली नाम यूसुफ खान हो. هغه د پیښور ښار په قصهخانه بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، گنگا جمنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څونور فلمونه دي. لدې سره قدر منوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ووري.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درونو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چیروغ او جوړ وسې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې داسې کوم ځانګړی موضوع نه لرو چې موږ یې له چارواکو سره شریک کړو. دا چې ستاسو پیغامونه په بیلابیلو موضوعاتو موږ هم تر ډیره یوازې ستاسو پیغامونه خبرو په دې هیله چې اړوند چارواکي واوري.
بلیا السلام علیکم. محمد قاسم زواکم ګلون ولاسته پیغام پرې وکړم. افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان لخوا خبرې کیږي. په دې ولایت کې د دوی خانه غره ته موجود په ځینو جنگونو کې او نه پر دوست بلکې په ډیر وخت هیڅ پاکستان د افغانستان په جګړه کې شکیل دی خپل ګټه نه کوي نو د ورس مشر او نور لږ پوه چارو څخه له زور شي افغانستان کې وضعیت کنټرول کې او پاکستان ته دی خصمتون کې جواب ورکړي ځکه چې پاکستان هر وخت افغانستان یې په جګړو کې راګیر کړی دی السلام احمد کاسم زباق
السلام علیکم ازادی رادیو ته زبل محمد د کابل نه خبرې کوم محترم دغه طالب وارو کنه دا د خدای نه غیر پدی دی چې پروردگار وای چې دا کار مکوي مغه کار دی کی خلاف د پروردگار دا رفتار کوي اوس پروردگار وای چې مسلمان